ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په دې خبري غړای کې زما مجید بابر، بوروال کاکړ او جانتن رامریز ګارشیا نیکی هلی او سلامونه ومني. د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه دا واچ غوندي حقانی شبکه افغانستان ته اوریدلې دار د ول د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. خو له هر سمخ کې خبرونه د بوروال کاکړ نه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، افغان حکومت د پاکستان دا داوه رد کړې ده چې ګواکې حقانی شبکه اوس په افغانستان کې فعاله ده. افغان چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو په رزګان کې 40 وسلوال وژلې دي، او د مصر امنیتي چارواکي وایي 2 ځانمرګو 26 مصري عسكر وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. افغان حکومت د پاکستان هغه دا ورت کړی ده چې ګواکې حقانی شبکه اوس په پاکستان کې پټنځایونه نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته په وینا کې ویل د وسلوالو پر ضد د بي توپیر عملیاتو په نتیجه کې حقانی شبکه او نورې وسلوالې ډلې اوس په افغانستان کې فعال دي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال رډي ته ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې حقانی شبکه له افغانستانه فعالیت کوي.
هر لحظه چې دوی له خپل ژمنو او تعهد واوړي، موږ به خپل ستراتیژیک ملګری متحده ایالاتو او هغه ژمنې او تعهدنامې چې موږ له چین سره لرو هغوی ته شکایت وکولای شو چې دوی له موږ سره ژمنې کړې دي چې پر پاکستان به فشار واردوي او د پاکستان پر وړاندې به یې غبرګون سخت وي.
دا څرګندونې پر داسې وخت سوې دي چې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دوشنبه کې د تاجکستان، پاکستان او افغانستان سرمشریزې ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان د امنیت ټینګولو هڅې کوي. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا پر جماعت الاحرار ډلې د بندیزونو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې د وسلوالې ډلې جماعت الاحرار د مالي اساسو کنګل کولو، د دې ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلو پر اخیستلو بندیزونه لګول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر وایي چې دا وړاندیز دوی ورکړی و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا ډله پرون ناقانونه وګرځوله. پاکستان تور پوری کوي چې یاده ډله اوس په افغانستان کې ده، خو افغان چارواکي دا یوازې تور بولي. د پاکستان په سینټ کې د صحت قائمه کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د ډاکټرانو کمی پوره کړي. یادې کمیټې دا غوښتنه د پنځشنبه په ورځ نه وخت د سینیټر سجاد حسین توري په مشرۍ کې د سوي غونډې پر مهال کړې ده. سینیټر سجاد حسین توري نن مشال رادیو ته وویل حکومت باید د قبایلي سیمو ډاکټرانو ته د پاکستان د نورو سیمو د ډاکټرانو غونډې مراعات ورکړي. د سیاحت وفاقي وزیر مملکت سایری افضل تارړ غونډې ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه یو کمیټه جوړه کړې ده او دا مسله به ډېر زر هواره سي. د افغانستان د روزګان ولایت ځایي چارواکي وایي هلته نړیوالو ځواکونو په یو هوایي بریدونو کې د یو قمندان په ګډون 40 وسلوال طالبان وژل دي. د ملي پولیسو یو ځایي قمندان ملک زین الله نن مشال رډي ته وویل چې نړیوالو ځواکونو دغه بریدونه تیر ورځ د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو پر یو محکمه کړې دي چې پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. زین الله وویل چې تیر شپه هم نړیوالو ځواکونو په یاد سیمه کې هوایي برید کړی و چې پکې 2 وسلوال طالبان وژل شوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر امنیتي چارواکي وایي 2 ځانمرګو 26 مصري عسكر وژلې دي. دوی وایي د ځانمرګو نن په شمالي سینای ټاپو وزمه کې د موټر په وسیله پر یو امنیتي پوسټ برید کړی. دا برید په داسې سیمه کې شوی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پکې د مصر د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې یادې ډلې په 2013 کال راهیسې په هدي سیمه کې په سلګونه عسكر وژلې دي. د جرمني په همبورګ ښار کې د لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي د پیل پر وخت د تاوتریخوالي تازه پیښه سوې دي. چارواکي وایي چې په همبورګ ښار کې د جی شل په نامه غونډې له پایل سره سم نن د سرمایدارانه نظام مخالف مظاهره چانو یو ځل بیا په ښار کې د پولیسو پر یو تاڼه برید کړی او د پولیسو یو شمیر موټرونو ته اور اچولی. د تاوتریخوالي دا پیښه په داسې وخت کې سوې دي چې د لوی صنعتي هیوادونو مشران د دې سرمشریزې پایل ته راغونډ سوي وو چې تر سبا مازدیګره به دوام لري. پر دې مهال پرون هم د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې په سلګونه کسان ټپي سوي وو. ټاکل سوې ده چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په همبورګ کې د لوی صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې پر مهال له خپلو روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیده کاته وکړي. دا تر اوسه د ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ مودې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تر ټولو مهم ملاقات بلل کیږي. نوموړی به په لومړي ځل له ولسمشر پوتین سره مخامخ ګوري چې د واشنگټن او ماسکو د اړیکو د ژورېدونکي بحران هواري هڅې وکړي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې تکل دی چې له مشر پوتین سره د شام پر اوږدمهاله جګړه، د اوکراین پر نه حل سوې شخړې، انټرنیټي غلاو او انټرنیټي بریدونو، د شمالي کوریا د بیلستیک توغندیو ازموینه او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه همغږي ته ورسیږي. اروپایي پارلمان اروپایي ټولنې ته مشوره ورکړې ده چې د بشري حقونو او د قانون واکمنۍ پر سر د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله له ترکیې سره د ټولنې د تړون په اړه خبرې په رسمي ډول وځنډوي. پر دې موضوع تیر مازدیګر په پارلمان کې پر یوه رپورټ رای واچول سوې چې پکې 400 د خبرو د ځنډېدو په حق کې رای ورکړې دي او 45 کسانو یې په مخالفت کې رای اچولې ده. د پارلمان 9 غړو رای نه دي ورکړې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی وبې له سراج زهیر اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.8 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.9 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ. یو پاوند په 1.6 روپۍ 50 پیسې او په 1.2 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې آسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 40 او 23 او کوئټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ او د موسم حال او کرنسو بې مو د سراج زهیر نوري دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. افغان چارواکو د پاکستان د خارجه چارو د وزارت هغه داوی رد کړی دي چې ګوندې حقانی ډله افغانستان کې ده، خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې دا افغانستان کې ده.
As a result of Pakistan's counter-terrorism operations, without any discrimination.
په خیبر پختونخوا کې د خزو سړو او خواجه سراو لپاره یو داسې ټلیفوني کرخه جوړه شوې ده چې دوی تیم رښتې تر لاسه کولای شي. په کورم کې یو ورندار لیورونو سوزولې ده، وجه یې سوا قبائلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونی دي خبري غونډې ته وویل د ټولو ډلو پر ضد د بیل توپیره عملیاتو له کبله وسلوال افغانستان ته وړېدلې دي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال ریډیو ته وویل که پاکستان پر خپله خوره د سختې ډلو پر ضد په اقداماتو کې ناغېړي کوي نو کابل به د دې ډلو د سار لپاره له امریکا او چین نه مرستې وغواړي. احمد تکل د نور تفصیل سره.
روسل دې چې د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون په افغانستان کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستانه وتلې او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. نفیس زکریا په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل
د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان لخوا بې له توپیره فوجي عملیاتو په نتیجه کې وسلوال په تیښته دي او د دوی پټنځایونه ویجاړ کړي شوي دي. دا وسلوالې ډلې تحریکي طالبان پاکستان، تحریکي طالبان افغانستان، داعش، جماعت الاحرار، د القاعده پاتې شوی وسلوال او نور یو شمیر ویشلې شوې ډلې د افغانستان په هغه سیمو کې میشتې چرته چې د حکومت عملداري نشته. ټي ټي پي او ټي ټي افغانستان ته تښتېدلي. پاکستان کې دغه وسلوالو ډلو په منظم ډول موجودګي نشته.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیر مخام وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونې ښیي چې د اسلام آباد د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ همغږي نشته. آزاد زیاته کړه چې متحدو ایالاتو او چین د تروریستي ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څارنې ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم نغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړي.
دی وایي د پاکستان په حکومت کې اوس مهال هم همغږي نشته، اما هر لحظه چې دوی له خپلو ژمنو او تعهده واوړي موږ به له خپل ستراتیژیک ملګري متحده ایالاتو او هغه ژمنې او تعهدنامې چې موږ له چین سره لرو هغوی ته شکایت وکولی شو چې دوی له موږ سره ژمنې کړې دي چې پر پاکستان به فشار واردوي او د پاکستان پر وړاندې به یې غبرګون سخت وي.
د امریکا د سنای او جک پوری پلاوی پروانه اونۍ کې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په دواړو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد د جګړې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د پلاوی د پاکستان او افغانستان لخوا د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکي د اسمبلی خزینه غړو په خپلو کې د اختلافاتو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکي د خزینه غړو تنظیم کاکس کې د ځینو ګوندونو خزینه غړو په تنظیم تور تورونه لګولې دي چې د تنظیم با اختیار غړي د تنظیم لپاره راتلونکي فند په ذاتي خرچو لګوي او تنظیم دا تورونه ردوي. په دې اړه د پارلماني خزینه استادو سره زموږ خبريالي رفعت انجم خبري کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو د حقونو او د قانون سازۍ لپاره جوړ پارلماني تنظیم کې شامل د ځینو ګوندونو خزینه پارلماني غړي وایي چې جوړ تنظیم د ښځو په نوم فنډ، پیسې او پراجکټ اخلي، خو په حقیقت کې د ښځو د حقونو او تحفظ لپاره هیڅ کار نه کیږي او نه په دې څلورو کالو کې څه قانون سازي شوې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون غړي صوبیا خان تور لګوي چې کاکس د ښځو د حقونو اواز پارلمان ته وړاندې کولو لپاره جوړ شوی وو، خو دې ته د خیر ښېګړې لپاره راتلونکي پیسې د تنظیم غړي په خپلو کارونو لګوي.
جوړ شو کارنر هم پکې جوړ شو، خو په هغه کې مخکې د زنانو د پاره یا د هغوی د حقوق د پاره یا د هغوی د مسلو د پاره چې په کومو باندې جوړ شوی داسې نه هیڅ قسم خرچه کیږي او نه هیڅ قسم کار پکېږي. دا مختلف این جی او ګانو نه د ایمبسیز نه خلک راځي ویزیټ کوي او هغه پلیټ فارم اسمبلی ورته ښیي دوی ته فنډ نه کیږي. دوی په هغې پس دغه باندې لګیا سویزرلینډ ته هم پکې لا روانې دي.
د پاکستان تحریک انصاف صوبایي غړي ناز وایي چې قانون سازي کول او د حق لپاره آواز اوچتول خو لري خبره، بلکې د ښځو مرستو او حقونو لپاره د دې تنظیم ته لاندې جوړ شوی هیلپ لاین هم تر اوسه پورې لاسه کار نه دی کړی.
ابتاباد کې حادثه وشوه، په کوهاټ کې هغه جینۍ مړه کړله او دلته د مردان او دغه دغه والا نو ښار والا ښځو وسوځېدې، نو دا دوره کیسه وشو. نو په کار دا وایي چې ټلیفون ورسره لګېدلې دی هیلپ لاین، نو څه شي هیلپ کړې دي؟ مونږ خو دغه وایو کنه چې د ښځو کار چې کیږي نه نو اسې مسله دلته انجیو کې نه ویلې دي.
دا عوامی نیشنل گوند غړی یاسمین پیر وای چې کاکس پټول فیصلو او کارونه کې د اسمبلی نور خزینه غړی په اعتماد کې نه دی اخیستې چې لوجه دا کس مشخړې را مخته شوې دي
چې موږ میټینګ مو ماوته په خپل پدې کې د دې ټولو نمخ کې ماوته وی چې ګوره دا شي چې دې دا شي غلط دی دا تاسو څه کوم ته وی تاسو چې په جوړې شې وی خو دې خو په خلا پر رضا جوړې شې وی تاسو دا اعتماد نیواله دا را ټول کې چې تاسو سکار کوي نو دې په خپل منځ کې دې نه دا خبره ډیسکس کوي نو دې هغه کار کوي دی هغه نه منله
خود کاکس مشر معراج همایون د پارلماني خزینه غړو دا تورونه رد کړي او وایي چې پارلماني غړي بغیر د څه ثبوته تورونه لګوي
دا بالکل غلط ده د فضل خبرې دي ول خو کاکس په پیسې ناراضي ناغه څنګه استعمال شي موږ په څه لږه کې موږ کوم نه اکاونټ شته نه دلته کې اکاونټنټ شته رضاکارانه تور په دلته کې ناس ته زه مغسر د اسمبلی نه پروجیکټس راډو او پروجیکټس بل څوک چلی
موږ دې جلد چې موږ سټرګل کړی دي چې اسمبلی کې دنه موږ ته لګ اهمیت ملاو شي او موږ ته یو اپورتونټی ملاوي شي زموږ خپل اخذ چې کم دي چې کم نه دي چې دا ماشومانه حرکت دی
کاکس تنظیم د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې 2013 کې ډیل جوړ کړی شو چې په اسمبلی کې ناستې پارلماني خزینه استازو ته د نور خزو د حقوقو لپاره د اواز اوچتولو موقعه ورکړی شي او د خزو د حقوقو او تحفظ لپاره قانون سازي وکړي صوبایي اسمبلی 2 زنانه استازي د دې تنظیم غړي دي رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته وکی ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم او اسلام آباد کې پاتې کیږو د پاکستان قومي اسمبلی د تعمیراتو یا هاوسینګ اینڈ ورکس قائمه کمیټه غړي وای چې په اسلام آباد کې د تعمیراتو وزارت لخوا په فرقه ییز بنیادونو د جماعتونو لپاره ځمکه ورکړل شوې دي او حکومت دې اړخ ته پام نه ورکوي د دوی په وینا اسلام آباد کې د جماعتونو د جوړولو لپاره پالیسی هم نشته بلخو د تعمیرات وزارت وایي چې یوازې ترلاسه شوي درخواستونه ګوري او د هغې مطابق ځمکه ورکړي د دې په اړه نور تفصیل رابع اکرم خان
د قومي اسمبلی د تعمیراتو قائمه کمیټې غړي غلام سرور خان مشالډیو سره په خبرو کې اوویل چې یو مخصوص مکتب فکر ته د قبضې اجازه ورکړې کیږي او د اسمکه تر دوو کانالو پوري وي دا هم اوویل چې د تعمیراتو یا هاوسینګ اند ورکس وزارت لخوا دوی ته پر روانه غونډه کې د تسلی ور جواب ورنکړې شو نو په نورو فورمونو به دا معاملې پورته کوي
دو سیزونه دي چې پکې یو د اسلام آباد په ډیرو سیمو کې د اسلام آباد د نظم ادارې د سی ډي اے په کالونیو پارکونو غیر قانوني جماعتونه او مدرسې جوړې شوې دي نو دا د اسلام آباد او د سی ډي اے غفلت ده خو دویم دا چې جی دولسم دیالسم او سوالسم کې د فاونډیشن کومې سیکټری دي نو دلته هم غیر قانوني جماعتونه جوړ کړې شوې دي چې څومره هم تجاوزات شوې دي نو دا د یو مخصوص مکتب فکر دي
د قومي اسمبلی د تعمیراتو قائمه کمیټې په وینا چې د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د جماعتونو د جوړولو لپاره څه پالیسی هم نشته هم د یادې کمیټې غړي ساجد نواز خان وای چې مخکې په غیر قانوني طریقې د ځمکه ترلاسه کولو په اړه کمیټې اعتراض کړی وو او اوس د فرقو په بنیاد د ورکولو معاملې مخې ته راغلي ده د په وینا چې د داسې قسمه معاملو مخنیوي تجویز دوی حکومت ته وړاندې کړی دی
لکه دې له سمدا سکتړي رنگ ول کور نه دی پکار او صدا سے عمل چې وځه حکومتي سرپرستی کې چې بس هغه ار سي سي هغه امام صاحب او هغه کم نه غي او حکومتي
کله چې مشال ریډیو په دې باب له تعمیراتو یا هاوسینګ اینڈ ورکس وزیر اکرم خان دورانی سره د رابطې هڅه وکړه نو ټلیفون یې بند راتلو خو د یاد وزارت جوائنټ سیکرټری جمیل خان وای چې موږ ته د چا لخوا درخواست راشي نو موږ صرف هغه درخواست ګورو دی وای اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا دزینی جماعتونو تر بل حکم پورے د نه جوړول احکامات هم راغلی دي
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی په خبر پښتونخوا کې پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ د زوراونې ښکار شو لپاره یو مرستندوی یا ټلیفوني کرخه فعالېږي په دې اړه باندې نور تفصیل رفعت انجم راکړي
د یوې غیر سرکاري ادارې بلومنس تر مخه دا هیلپ لاین به د ایشیا فاونډیشن فار اکسس ټو جسټس ادارې په مرسته پرانستل کیږي چېرته به چې هغه ښځې سړي او نور ښځې هم خپل شکایتونه درج کولی شي کوم چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنو د لارې په صنفي او جنسي توګه زورول کیږي دې نه علاوه په جسماني توګه د تشدد ښکار سړي ښځې او نور ښځې شکایتونه به هم دلته اخیستل کیږي او د هغې پس به دوی له قانوني نفسیاتي او نور مرستې ورکول کیږي د غیر سرکاري ادارې بلومنس مشر قمر نسیم مشال لړیو ته وویل دا د خیبر پختونخوا لمړی هیلپ لاین به وي چرته بچي د انټرنیټي زورولو یا سایبر کرائم ښکار خلک مرسته ترلاسه کولی شي.
عموما چې کوم زمونږ ماشومان دي او د ماشومانو نه علاوه یوت هم مثلا د 15 سال او تر 22 سال پورې چې کوم علاقان هم دي سره هم جنسی تشدد د معاشره کې عام دی. خو چې کله دا تشدد د زنانو سره وشي نو معاشره هغې دپاره یو همدردانه رویه ساتي او هغې دپاره ادارې هم موجود دي او هغې دپاره خلک هم راوړاندې شي او هغې دپاره مظاهره هم کوي، فری لیگل ایډ هم ورکوي، د شیلټر خبره هم کوي او د قانون سازۍ خبره هم کوي. خو چې عمده جرم چې کله خواجه سره او یا سړو سره وګوري نو هغه خلکو دپاره د یو خندا یا د یو مزاق په حیثیت باندې هغه خبر راوړاندې شي او د چا هم دا دلچسپي نه. نو موږ سره دا امید دی چې د دې د هیلپ لاین د طرفه به موږ ته یو پیټرن آف کیسز هم راشي.
پاکستان کې د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنو په چارو کار کوونکو اداره ډیجیټل رائټس فاونډیشن د یوې سروې تر مخه شاوخوا په 1300 جنکو کې 40% جنکې د نارینه لخوا آنلاین زورول کیږي او د پیغام لیږلو په اپلیکیشن واتس اپ او په اسکایپ هم ورسره مسلې شوې دي. د سروې تر مخه چې په تیرو کلونو کې د انټرنیټ په استعمال کې اضافه شوې او 80% ښځې د فیسبوک استعمال کوي. د یادې ادارې مشره نګه داد وایي چې دا قسم هیلپ لاین د انټرنیټ د لارې زورونکو لپاره د مرستې لاره ده. د کومو خلکو مسلې چې نه اورېدل کیږي د دې هیلپ لاین په ذریعه به د هغوی آواز اورېدلی شي. خو دې سره سره دې خبرې ته هم پام کول پکار دي چې د هیلپ لاین کې شکایت کوونکو معلومات په راس کې وساتل شي، ځکه چې اکثره داسې خلک چې ټلیفون کوي نو خپل نوم او ځای نه ښودل غواړي. نو زه امید لرم چې دا هیلپ لاین د خبرو خیال ساتي.
د بشري
حقوقو کارپوه شاهد الله جان وایي چې هیلپ لاین د خلکو د مدد کولو یو ښه لاره ده، خو یو هیلپ لاین سره د ټولنې مسلې نه حل کیږي. په خلکو کې به د دې مسلو په اړه پوهه راوستل هم ضروری وي.
چې ادارې راشي هغه ته خو چونکې پیسې چې څومره وخت میلو شي وي د کال یا د 2 کالو هغه مره پورې کار کوي او بیا پیسې نه بیا کار نه کیږي. خو دې کې ډېره ضروري خبره دغه ادارو دا وي چې خلکو ته اویرنس ورکړي او هغې خلکو ته یو لاره وښيي تشدد هراسمنټ یا نور څیزونه. زما په خیال کې کیرو کریم کې نصاب کې دا شیزونه اچول پکار دي. نو صرف هیلپ لاین هم نه، سناسه دی وړو ته او دی نوي پون ته او دی خلکو ته چې کوم دی نو د کتاب او د غږ نه هم یو دغه پکار دي.
لدې وړاندې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د ښځو حقونو لپاره زما آواز په نوم هم یو هیلپ لاین کار کوي، چرته چې د مختلف تشدد ښکار ښځې ټلیفون کوي او هغوی ته قانوني مرستې ورکړل کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو منځنۍ کورمه ته چارواکي وایي د منځنۍ کورمه په یو کور کې لیورونو خپل ورندار او د هغې وړه ماشوم لور سوځول دي. د پولیسو انتظامی او چارواکي تیر ورځ مشال لري ته ویل دوی له پیښې د چهارشنبې په ورځ خبر شوې دي. نور تفصیل تاریخ ورغځینا.
د کورمه پولیټیکل انتظامی د یوې ماشومې جنې او د هغې مور د سوځولو په جرم کې دوه کسان نیولې دي. معلوماتو تر مخه د منځنۍ کورمه په دایا کې د مې پر 25 منټه خپل لورونو د بیبي زاهده په نامه یو زنانه ل خپل 3 کالو لور سره سوځولې و. یو انتظامی چارواکي نمنه خدلو په شاد مشال لډیو ته ویل د چهارشنبې په ورځ لا رپورټ کې دوه دوی کاروایی وکړه او محمد امین او سلیمان په نامه کسان گرفتار کړل او زیاته کړه چې په دې کې تفتیش هم روان کړی دی. هغه وویل دا کسان چې د مشترکه قانون لاندې نیول شوی دی د ملزمانو خپلوان او ګوانډیان دي. انتظامی چارواکي دا هم ویل محمد عالم خان او رشید خان چې اصل ملزمان دي او تر پیښې وروسته غائب شوی دی ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. زنانا ورور ګل کریم چې په عربو کې مسافری کوي وایي دا پیښه چې د ورځې میاشت نه 2 ورځې وړاندې شوې ده تر اوسه له دې او حکومت پټ ساتل شوی و. ګل کریم مشال لډیو ته وایي لورونو غوښتل چې خورې مړه شي او بیا ورته دوی د خودکشۍ نوم ورکړي خو داسې ونه شول او دی پې خبر شو او اوس یې ورباندې په حکومت کې د خور هغه لور د سوځولو کیس اچولای دی.
خوند چې کله دې مرشي دغه مورسه دیو کې تشدد کول غنار زنه دي جګړې سره ظلم دي کول کله چړې سوال کله چې تر بیا د هغوی غیر قانوني کښ کول غنا په بل غبنی ورته بني دي نکاح نه انکار کول دی ورو چې دا نکاح نه کوم د مو بچان دي د بچان نه کوم کټه کوم بس دی ورته اوس دا ودنه کو یا دا خاتمه نه کوسید نه د بچان د ټریننګ کوي غنا او دې ته چې دا ټوپ ته سپره د وترونو شته راځي بلی او شته دا د مو مشکله جوړې ده مشمون
د سوځیدو په پیخه کې متاثر زنانه د زیدا علاج دا وخت د پیښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې روان دی چیرته د هغې حالت مرګونه خودلې کیږي. په پیښه کې د سلما په نامه ماشومې جنې حالت له خطره بهر دی. تارک ورگزه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. خیبر قبایلی سیمې ته په خیبر قبایلی سیمې کې پارلماني غړي وایي په ورستو کې د سیمې سفر وکړ او ویلیدل چې خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو ترڅنګ له ډیرو سهولتونو بې برخې دي. په دې اړه باندې تفصیل فرهاد شینواری نه.
د خیبر جنسی باڑی نا سینیٹر مومن خان اپریدے مشال ریڈیو توائی چو حکومت زپل شوی که بایلی ولس سرا د ملک د نور برخو متاثرین و پشان مرستا نکوی او د باڑی پشمول د نور که بایلی سی مخالق جگڑو او پوزی عملیاتو زپلی دی او لا هم د سخت و مشکلاتو سر مخ دی.
او سم چه دای پخپلا ملکی چه دای دای ننا مهاجرین دی پا کمپونو که وقت روی ما پخپلا پا سینر پا پلور بنده دا خبر کردی رو و اغو چه دای متاثرونو لا په نور صبح کې چې دای د 15 لک نو وخت له 30 لک روپو پورې غلا مویزه کمپنسیشن ورکول شي د مو خلکو لا چې دای کم شهیدان شي نو غلا 3 لک روپو ورکول شي. اندغه چې کم کورونا ورون شوی دی مونږ وته وی چې ته مونږ لا چې دای 4 لک روپو او یو نیم لک روپو 1 لک 60 هزار روپو مونږ لره کوي او په نور ژوند کې چې کورونا ورون شي غلا چې دای 40 لک روپو او 50 لک روپو باندې ورکول شي بالکل د مونږ له منظور نه
دی. دوی ویل چې ټول فټال لپاره په بجټ کې ډېر کم روپې خوده شوی دی او مونږ ترې مطمئن نه یو.
کوم فاند چې مونږ لره کړای راي په پنجاب کې چې کوم بجټ ته غېده پر اوځي دی یو سکیم دی پر دی وی منسوبې دی پر چې دی عربونه روپې وځي میټرو دی پر اوځي دی موټر وی دی پر اوځي دی نور چې دی غېده او فټاکي چې دی چې د سمره د شګردې د لاسه حالات خراب شي وي دی غېده پر ټول پټه دی پر یو 24 روپې چې دی دا هیڅ هغه نه لري بالکل نه. او بڑا کې چې دی د پنجاب په دوی سه بجټ کې تاو بسیم فټا په باندې نه کیږي.
سېنېټر مومن خان پر دی ویل چې په دې ورستو کې د تیرا او باڑی دوره کړی دا او هلته د بیا بحاله کارونه کتلی دي خو خلک اوس هم د ژوند بنیادی سهولتونو نه محروم دي.
تیرا لامل ورځ ته لاون څو ورځې دوره مې وکړه پغه کې خلکو لا چې دای مشکلات سره د اوبو ټولو نه زیات مشکلات اوبو دی وته او سره چې د سکولونو مشکلات وي سره سکولونه دی غو خلکو لا باقی دا مې گورنر سم به خبره کړی رو.
د باڑی یو سیدونکو هاشم خان پر دی هلته د سهولتونو د نشټوالي پاړه وای
دی وبو دی بجلی غمو کی وسره دی روډونو او دی سکولونو غمو کی زکه چې تعلیم هم خراب شوی دی وسره چې کم اسپاتولونه دی بل لکه ډوګری اسپاتول دی افتتای وکړه مونږ دی حکومت شکریا ادا کوو خو چې دغه دی پورا دی روډونو او کولو دو طریقہ جوړان کی نو اسی به اسا دی بیا.
د خبر جنسینا د پارلیمان غړي وای چې دوی با په کمی اسمبلی او سېنات کې د قبایلی ولس او په خاصه توګه د باډې د متاثرینو خبره راوچتوي او وفاقي حکومت نه با په بیا بیا دوی لپاره خپل حقوق غواړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
هم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. ورزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان رزمک چې د قدرتي ښکلاګانو په وجه د سیلانیانو لپاره د اوړي په موسم کې د سیل مهمه سیمه ګڼلی شي. ولس وایي چې دغلته کې سهولیات نشته. تفصیل عمر دراز وزیر نه.
د شمالي وزیرستان رزمک سیمه که څه هم د پاکستان شمالي برخو سوات مری کلام او داسې نورو پشان په قدرتي ښکلا شینکی او یخو هواګانو باندې یادیږي او هر کال د اوړي په موسم کې ځایی خلک د غلطه د سیل او ګرمې موسم تیرولو لپاره ځي. خو د ځایی خلکو په وینا د غلطه د ژوند بنیادی سهولتونو د نشوالي او دولت عدم توجه له وجې رزمک د بهر سیلانیانو لپاره هغه مقام نه دی موندلی کوم چې په کار وو. نمیر علی رزمک ته په اول ځل راغلی انجینیر اکرام داوړ وایي چې رزمک ډویژن کې د ځمکو پلاټینګ په کار دی چې د هرې سیمې خلک دغلته آباد شي.
مو 27 کال ایش زه فرست ټایم راغلو ایم مو تر چې زه به کو حیران شو د خلک مینا مې ولیدل. خدای اس کا ډېر غټه ټس سه مسئله دي چې اس کا د ګورنمنت بالکل پابند دي توجه دور کړي. ریسټورانت نشتا د اس کا مقصد چې پلاټینګ نشتا یو بغیر فرای نشتل کم از کم د اس کا یو 10 ریسټورانت په چار دي خلک ته چې دا ګورنمنت جو کور کسرنګ په خدیو شه مارکیټ جوړ دا امام شه جوړ دي پتا ته خیر مختلف ځای شه د اس کا میر دا حکومت نه جو سینا
نمیر علی هرمز ناراغل حزب الله وای چې د غلطه امن راتګ سره د سیلانیانو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې.
نیش د وزیرستان د علاقې خوبصورتي د بول پلیس د کوم سړې علاقې ده خو چونکې د علاقې ته هیڅ د امن چرغله د امن سره سره سیاح زیات شوې دي هغې د بانې نه انسا د خپل وزیرستان خلک ډېر زیات دي چونکې دلته کې خلک داسې مسایل دي هغه دا مسایل دي چې دلته کې هوټلې نشته سم دکانونه هغه نشته ریسټورنټونه نشته چې خلک سټې وکړو خلک روشي بیا پاس د ځایونه او بوسې چې رازر نظر مې ژوندي.
رزمک ته د سیل لپاره راغلي خلک وایي چې د عملیاتو پس اوس دولت ته پکار دی چې رزمک ډویژن کې د ترقۍ کارونه پیل کړي او د وزیرستان نه بهر خلکو د غلطه د سرمایه کاری لپاره توجه را وګرځوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، رزمک، شمالی وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو پښتونخوا کې درنګ ساعت کې په نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ نه.
افغان حکومت د پاکستان هغه داوه رد کړې ده چې ګواکې حقاني شبکه اوس په پاکستان کې پټنځایونه نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایا نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل د وسلوالو پر ضد د بې توپیر عملیاتو په نتیجه کې حقاني شبکه او نورې وسلوالې ډلې اوس د ده په وینا په افغانستان کې فعال دي. خو د افغان ولسمشر مرستیال وایا نجیب آزاد بیګا مشال رډي ته وویل دا خبره سمه نه ده. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا پر جماعت الاحرار ډلې د بندیزونو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې یا د وسلوالې ډلې جماعت الاحرار د مالي اساسو کنګل کولو، د دې ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان په سینټ کې د صحت قائم کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د ډاکټرانو کمی پوره کړل سي. یادې کمیټې دا غوښتنه د پنځشنبه په ورځ د سجاد حسین توري په مشرۍ کې کړې ده. د صحت قائم وفاقي وزیر سایری افضل تارړ غونډې ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه یو کمیټې جوړ کړې ده چې د دې په وینا دا مسله به زر هواره سي. د مصر امنیتي چارواکي وایي دوه ځانمرګو شپږ ویشت مصري عسکر وژلې دي. دوی وایي د ځانمرګو نن په شمالي سینای ټاپو وزمه کې د موټر په وسیله پر یو امنیتي پوسته برید کړی دی. دا برید په داسې سیمه کې شوی دی چې اسلامي دولت وسلواله ډله د مصري حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د جرمني په هامبورګ ښار کې د لوی صنعتي هیوادونو د سرمشریزي د پایل پر وخت د تاوتریخوالي تازه پیښې رامنځته شوي دي. چارواکي وایي چې په هامبورګ ښار کې د جی شل په نامه غونډې له پیل سره سم نن د سرمایه‌دارانه نظام مخالف مظاهره چانو په ښار کې د پولیسو پر تاڼه برید کړی او د پولیسو یو شمېر موټرو ته اور اچولی دی.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو خبرونه لنډیز د بوروال کاکر نه اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د رابع اکرم خان.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د روپۍ په قدر کې کموالی او ډالر کې زیاتوالی د پاکستان ولس لپاره نوې خبره نه ده، خو په یو ورځ کې د ډالر په قیمت کې درې روپۍ اضافه د اندېښنې وړ دي. ادارې مخکې لیکي ویل کېږي داسې چې د پاناما کیس په پسمنظر کې د حکومت د تبدیلې افواګانو له وجې مالیاتي منډیانو کې بحثونه دي، خو مخ په زیاتېدونکي تجارتي خسارې او د سیاسي بې یقینۍ له وجې په روپۍ ډېر فشار دی. ادارې وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې سټیټ بینک د روپۍ په قدر کې کموالی مثبت ګرځولی دی او ویلي دي چې په نړیوال مارکیټ کې عدم توازن ختموي او ملکی به د ترقی امکانات روښانه کیږي. ادارې په وینا کې یو خوا سټیټ بینک دا مثبت ګرځولی، نو بل خوا د خزانې وفاقي وزیر پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. نو ولس په دې متضاد رویو حیران دي. ادارې اخیره کې لیکي د روپۍ په قدر کې اوسنۍ کموالی کم مصنوعي دی او یا که سازش دی نو د دې پلټنې پکار دي او د سیمهوارانو پر ضد کاروایی چې د صورتحال بیا رانشي. په همدې موضوع جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د بهر ملکي قرضو زیاتوالی او ملکي سیاسي عدم استحکام له وجې د پاکستانی روپۍ قدر لوړاندې نه د نور ملکونو د سرې مبادله په مقابله کې کم وو. ادارې په وینا چې کال 2013 د الیکشن کال دی، د څه لپاره اوس نه مهمونه شروع دي. سیاسي ګوندونو له به داسې اقداماتو نه ډډه کول وي چې د سنه ملکي معیشت ته نقصان رسي. ادارې لیکي د روپۍ قدر هغه وخت مستحکم کېدی شي چې کله ملکي سیاسي استحکام وي او ټولو بینکونو او مالیاتي ادارو کې رابطې وي. ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تر اوسه پورې د احمدپور د تیلو ټینکر په پیښه کې 245 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د لړکی د تیلو او د ګیس د نسم ادارې اوګرا په شیل پاکستان لیمیټډ د لسو ملیونو جرمانه هم لګولې ده. ادارې په وینا د تیلو او د ګیس د نسم ادارې اوګرا تر مخه چې په دې ټینکرونو کې 50% د مقرر شوي معیار مطابق نه دي. ادارې وایي د تیلو د وړلو کمپنیانو له دا باوري کول پکار دي چې خپل ټینکرې د تیلو او د ګیس د نسم ادارې د مقرر کړی شوي معیار مطابق کړي. ادارې په وینا باید چې اوګرا دا پام کې ونیسي چې آیا د تیلو د وړلو کاروباریان د مقرر کړی شوي معیارو په طریقې کار
معیار عمل درآمد کوي او کنه. ادارې اخیره کې لیکي چې اوګرا په خپل مقرر کړی شوی معیار ټینګار کړی وي او د اصولو د ماتولو یې سزاګانې ورکړې وي، نو دا به د یو پیښې غوندنې واخیستې شوي. ادارې اخیره کې لیکي د تیل او د ګیس د نظم ادارې اوګرا سره اوس دا یو موقع ده چې معاملات سم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د کودتا د سلويختو کلونو پوره کېدو موضوع څېړلې ده. هلته امریکایي رسپانې د دی هل افغانستان ته د امریکایي سېنټرانو د سفر په اړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخې ګولای حسوروي.
ډان رسپانی د زهرجن لارې تر عنوان لاندې په ادارې کې لیکلي چې سلويخ کال وړاندې د جولای په 15 نیټه د هغه وخت فوز مشر جنرال ضیاءالحق کودتا وکړه او د ذوالفقار علي بټو لسی حکومت یې رانسکور کړو. د نوموړي هغه اقدام د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځې په توګه تر اوسه پورې یادېږي. رسپانی لیکي جنرال ضیاءالحق له حالاتو او بهرنیو طاقتونو په مرسته د بټو حکومت ختم کړو. په ادارې کې راغلي چې فوزي عامر جنرال ضیاء داسې تیږه خودي وه چې تر اوسه یې په ټولنه او ریاست اثرات موجود دي. رسپانی لیکي چې فوزي امیر په هغه وخت کې د هیواد لپاره یو ښه موقع د لاسه ورکړه. د دوه لوی قدرتونو ترمنځ جګړه کې فوزي امیر په واک کې د پاتې کېدو موقع ورته میلاوه شو او په هیواد کې داسې مذهبي آزماینه وکړه چې خطرناکې نتیجې را برسېره کړې. ورسپانه لیکي سلويخ کال وړاندې پر تشدد آزماینه کوونکي د معافی وړ نه دي، ځکه چې په ریاست او په ټولنه کې تر اوسه پورې انتشار موجود دی. ډان ورسپانه لیکي چې د فوزي امیر پالیسي نه یوازې پر پاکستان بلکې په افغانستان هم ډېر زیات منفي اغیز کړی دی او هغه پالیسي اوس هم کارول کېږي. زیاتوي کچری پاکستان کورنۍ او سیمه ییزې سقدریزۍ ترهګرۍ او ورپکې توب له حالاتو خپل ځان خلاص نکړو، نو په راتلونکي کې د تشدد لوی سپه عذر جوړې دی شي. بلخوا له واشنگټن خبریدونکي دی هیل ورسپانې لیکلي چې امریکایي سېنټرانو د جولای په 14 نیټه په افغانستان کې میش امریکایي فوجیانو سره لیدلې دي. امریکا 14 جولای خپلواکۍ ورځ ونمانځله. دغه سېنټرانو مشري د ریپبلیکن ګوند جان مکین کوله. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ لمانځلو په مناسبت هغه فوجیانو ته عقیدت وړاندې کوي چې خپل هیواد بهر دي او د خپلو هیوادوالو تحفظ او ازادۍ لپاره کار کوي. ورسپان لیکي امریکایي سېنټرانو په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې د دفاع وزیر په هغه هیواد کې د نورو سرتیرو لیږلو وړاندیز کړی دی. ورسپان لیکلي چې جان مکین پر ټرمپ ادارې غږ کړی چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد 14 کلنه جګړې ګټلو لپاره کوټل ستراتیژي جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې روس د امریکا د هغه قرارداد پر عبارت اعتراض کړی دی چې د شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل کې وړاندې کېدو. د دې لیکنې نور مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې تیر ورځ روس د امریکا لخوا د لیکلي شوي هغه قرارداد په مسوده اعتراض کړی دی چې په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د توغندو د ازموینې د غندنې لپاره وړاندې کیږي. روس په دې هڅو کې دی چې د دغه قرارداد په متن کې په دې بنیاد ترمیم وکړي چې دغه توغندي لری فاصلې پورې نه بلکې درمیاني فاصلې پورې هدف شتون کې دي. د لیکنې په خبره د ماسکو لخوا د شمالي کوریا د توغندي ازموینې ته لری فاصلې پورې وشتون کې نه ویل، په اصل کې د واشنگټن هغه هڅو لپاره خشوګون نه دی چې غواړي د دې له وجې په شمالي کوریا نور سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وار لمخ ویلی دی چې هغه به ډیر زر د بندیزونو لګولو مسوده د یاد ادارې سیکیورټی کونسل ته وړاندې کړي. د راپور لمخه ماسکو په دې خبره باوري ده چې د شمالي کوریا د توغندي د درمیاني فاصلې پورې هدف شتون کې دي، خو واشنگټن په دې خبره د شمالي کوریا هغه دریز منی او پر اصرار کوي چې دا توغندي بین البریازمي وو. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د روس سفارتي میشن د ایمیل لاره د سیکیورټی کونسل نور غړو ته ویلي دي چې موږ په دې اړه هیڅ پخلی نشو کولای چې دا توغندي بین البریازمي وو، او زیاتوي چې په دې اړه هیڅ توافق هم نشته. راپور زیاتوي چې د روس د دې اعتراض له وجې د امریکا لخوا د قرارداد وړاندې کول وځنډېده، او هغه ځکه چې په دې لړ کې د ټولو خواو لخوا متفق کېدل ضروري وو. خو په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د روس په دریځ سخت اعتراض وکړ او زیاته کړه چې که په دې اړه څه قسمه استخباراتي معلوماتو ته اړتیا وي نو امریکا به په ډېرې خوشحالۍ سره دغه معلومات ټولو ته ورکړي، ځکه چې ټوله نړۍ په دې خبره متفق ده چې دا یو بین البریاعظمي توغندی و چې شمالي کوریا د روانې میاشتې په څلورمه نیټه ازموینه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پاکستان کې د دوو کسانو د وژنې په تور زندانی او بیا خوشی شوی امریکایي ریمنډ ډیویس یو کتاب خپور کړی چې پکې د 2011 کال د پیښو تفصیل لیکلی دی. ریمنډ ډیویس سره زموږ همکار بشیر ګواخ ځانګړې مرکه کړې او دا راپور یې برابر کړی.
ریمن ډیویس د 13 جون په 20 تاریخ قراردادی څنګه قید شوم او څنګه می سفارتي بحران رامست کړ په نامه کتاب چاپ کړی دی. هغه لیکلی چې نوموړی جاسوس نه بلکې د سفارتکارانو ساتنې لپاره ګمارل شوی قراردادی و. نوموړی دا هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د خوش کولو پلان جوړ کړی و. ډیویس مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کې ویل چې که پاکستانی چارواکو د هغه ډیپلوماتیک حیثیت منلی وی نو نه به دومره لوی بحران جوړېده او نه به د شرعي قوانینو استعمال ته ضرورت و.
پاکستان کې که ملکی حکومت و او که پوز او که استخباراتي اداره دوی په زور ځان ته کار ډیر او ستونزه لویه کړه. دوی باید زما د خوشې کولو لپاره یوه نوې لاره پیدا کړې وای، خونبها دغه لار وه.
د ریپورټونو تر مخه دا 2.4 میلیونه ډالر وو چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د ودل شوو کورنیو ته وسپارلې. وروسته امریکا دا پیسې اسلام آباد ته ورکړې. مذهبي ګوندونو د خونبها لپاره د شریعت قانون استعمال هسې یوه پلمه وبلله او له دې کبله یې مظاهرې وکړې چې ریاست یې د خپلو خلکو په وړاندې د یو امریکایي مرسته کړې. ډیویس وویل چې د پاکستاني حکومت لخوا په کړي کار هیڅ حیران نه دی.
The government lies to its people so much.
پاکستان کې حکومت ولسته دومره دروغ وایي چې خلک ترې د ځان لپاره د انصاف تمه نه لري. پاکستانیانو ته باید دا عادي خبره وي. زه پولیس نه یادوم ځکه چې هغوی سمې پلټنې وکړي خو د ریاست نورو برخو یې ملاتړ ونه کړ. نه پوهېږم د وژلو شوو پاکستانیانو پر کورنۍ چا او څنګه د پیسو اخیستو فشار اچولی و. خو ما یې مېرمنې ولیدې چې د پیسو په اخیستو خوشحاله نه وي.
د ریمنډ ډیویس کتاب په پاکستان کې یو ځل بیا ډیر بحثونه راپارولي. هغه وایي نه پوهیږي چې د خون بها ورکولو فکر هغه مهال په واشنگټن کې د پاکستانی سفیر حسین حقانی وو او که د بل چا. خو اوس پاکستان کې هر کس د هغه کتاب د خپل مقصد لپاره کوي.
پاکستان کې هر څوک زما په حق لوي چې زه په دې او هغه اړوند درواغ وایم. هر څوک د خپل ګټې لپاره کاروي، لکه حسین قانی چې وایي چې وګوره زما باره کې داسې خبرې کړي چې له تورونو سپین یم.
ریمن ډیویس په خپل کتاب کې لیکلي چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI مشر شجاع پاشا له عدالته امریکایي سفیر ته د موبایل میسجونو له لارې حال ورکاوه. له هغه مو پوښتل چې آیا پاشا پیژني او عدالت کې نه سړی رښتیا هم هغه و؟
نه، زه هغه په شخصي توګه نه پیژنم. ما دغه میسجونه نه دي کتلي، خو نور به کوم لوړ پوړی چارواکي میسجونه کولی شي.
ډیویس دا مهال امریکا کې د خپلې میرمنې سره اوسي او خپله شخصي امنیتي کمپنی لري. نوموړي په کتاب کې لیکلي امریکایانو ځکه په 2011 کال کې دغه زر خوشی کول غوښتل چې په همدغه کال یې په مې میاشت کې شوو د ایبټ آباد د هغو پټو عملیاتو پلان جوړ کړی و چې د القاعده مشر اسامه بن لادن یې پکې وواژه.
د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا G7 سره مشري ده چې دا مهال د جرمني په همبورګ ښار کې روانه ده. په نوی وخت کې د غونډې له ځان سره نږدې فعالانو د کاروباري ستونزو او موسمیاتي بدلون سره د تړلو مسرو په سر مظاهرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل اسرار لمومند.
ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د جرمني په همبورګ ښار کې د لویو صنعتي هیوادونو یا G20 د سرمشرۍ پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره وګوري. دا تر اوسه د ټرمپ د ولسمشرۍ مودې په لومړیو شپږو میاشتو کې د ده تر ټولو مهم ملاقات بلل کیږي او په لومړي ځل به له پوتن سره مخامخ ګوري چې د واشنگټن او ماسکو د اړیکو د جوړېدونکي بحران هواري هڅې وکړي. امریکای ولسمشر له پوتن سره د شام پر اوږدمهاله جګړې، د یوکرین پر ناحل شوې شخړې، انټرنیټي غلاو او انټرنیټي بریدونو، د شمالي کوریا د بیلیسټیک توغندیو ازماینو او د ترګري پر ضد په مبارزې تفاهم ته د رسیدو په تکل دی. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پرله پسې ډول د ماسکو پر وړاندې د یو نوي دریځ غوښتنه کړې او ویلي دي چې د امریکا او روس ترمنځ د همکارۍ لپاره امکانات خورا زیات دي. خو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د کانګرس او د پلټنو د فدرالي ادارې FBI څو ځلې تحقیقاتو د دې هڅو په وړاندې ستونزې جوړې کړې. د کرملین د نړیوالو اړیکو لوی سلاکار یورو اوشاکوف په دې وروستیو کې په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا او امریکا د نړیوالې ترهګرۍ، د مخدره موادو، د قاچاق او د تنظیم شوو جرایمو پر ضد د مبارزې او د ډلې وجنې د وسلو د مخنیوي په برخو کې د همکارۍ لپاره د پام وړ وړتیاوې لري. اوشاکوف ویلي امکان لري چې د ټرمپ او پوتن په ننۍ غونډه کې د ستراتیژیک ثبات او د وسلو د کنټرول پر بحثونو تمرکز وشي. د امریکا او روس په اړیکو کې کړکیچ په شام کې هم زیات شوی. په شام کې ردایش ډلې پر ضد د دې دواړو هیوادونو د مبارزې په څرنګوالي کې فرق لیدل کیږي. روس د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او امریکا یې مخالفه ده. له بلې خوا سپینه ماڼۍ غواړي د شمالي کوریا پر ضد چې په دې وروستیو کې یې د یو نوي بیلیسټیک میزایل ازموینه کړې د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. خو په عین حال کې ټرمپ له پوتن سره له کتنې یوه ورځ مخکې په وارسا کې داسې څرګندونې وکړې چې د ماسکو لپاره پاروونکي ګڼل کېدای شي. ټرمپ د ناټو د منشور پر پنځمه ماده ټینګار وکړ او وی ویل چې د ناټو پر یوه غړي برید د ناټو پر ټولو غړو برید ګڼل کېږي. ټرمپ د کانګرس د ځینو ریپبلیکن او ډیموکرات غړو هغه ادعاوې رد کړې چې ګینی روس د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. او پرون یې هم پر دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅوک په ډاډ سره نشي ویلی چې داسې کوم کار شوی دی کنه. د پام وړ ده چې د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف پرون پر ټرمپ او پوتن غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بیا راژوندی کړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پنځو بجو
پاکستان خبریدون کې ایکسپریس ټریبیون وسپانوي په بلوچستان کې د سکول عمر ته رسیدلی یوازې سلور سلویخ فیصدی ماشومان خونځو ته ځي، لیکن وایي په دوی کې هم یوازې 15% کسان د سکولونو زده کړې پوره کوي. په صوبه کې حکومت د تعلیم لپاره څومره پیسې ایښي دي؟ د دې پوښتنې ځواب منور شارا کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سکول د عمر په ملیونونو ماشومان له سکولونو بهر دي، نړیوالې مرستندویه ادارې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره له حکومت سره همکاري وکړي. په دې لړ کې وفاقي او صوبایي حکومتونو یو شمېر منصوبې شروع کړې دي. د پاکستان قبایلی سیمې او بلوچستان د تعلیم په برخه کې تر ټولو شاته پاتې دي. د ایکسپریس ټریبیون په یوه لیکنه کې راغلي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دې مسلې ته توجه ورکړي او د 2015 او 2016 میالي کال په بجټ کې یې ورله خواوشا 2% پیسې ایښودې وې، خو په تیر مالي کال کې په دغه 2% کې 4% بجټ استعمال نه کړی شو. نو ځکه د 2018 او 2019 مالي کال لپاره اوس نږدې 19% بجټ مختص شوه چې تقریبا 14 ارب روپۍ جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي او په کار ده چې دوی سکولونو کې داخل کړل شي. نو په دې حواله په کار ده چې د بجټ زیاتره برخه په ابتدایي تعلیم یعنی پرایمری ایجوکیشن ولګول شي. خو د ورځپاڼې په وینا د دې بجټ یوازې 15% پرایمری ایجوکیشن ته مختص کړل شوی ده. دی ایکسپریس ریویو لیکي چې که څه هم د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم پرمختګ په خپلو اولنیو ترجیحاتو کې شامل کړي او په بجټ کې یې د تعلیم لپاره عمومي برخه هم زیاته مقرر کړې ده، خو د تعلیم په څنګه کې بیا دغه بجټ د لګولو ترجیحات ناسم دي چې په نتیجه کې به یې د تعلیم شرح د بجټ په تناسب زیات نه شي. یعنې صوبایي حکومت د پرایمري سکولونو په نسبت میډل او های سکولونو ته ډیره توجه ورکوي، خو چې پرایمري سکولونه پرمختګ ونه کړي او زیات نه زیات ماشومان طالبان سکولونو کې داخل نشي نو میډل او های سکولونو کې بعد ماشومان شمیره لازمی کم پاتې کیږي چې په نتیجه کې به یې دا صوبه په تعلیم کې شاته پاتې وي.
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ جه دې څو د اتاو میا تا کی په ماته شو نو ما و چې د زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د چې دارانا ته راو دا پښتک کې پاتې شو.
په ونی ځ خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته نو فکر ورته چې کومې د تفصیل د لپاره چې کومې پرمختګ د لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان چې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
د پاکستان د سنټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت ته ویلي چې قبایلي سیمو کې ډاکټران د نشت برابر دي باید چې د دې مسلې د حل لپاره قانون سازي وکړي او دغلته ډاکټران وګمارل شي. بل پلو د صحت د چارو سره تړلي خلک وایي دا مسله حل هواریدای شي تر څو چې قبایلي سیمو کې میډیکل کالجونه نوي جوړ کړل شوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د سینیټر سجاد حسین توری په مشرۍ کې د صحت لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه شو چې په قبایلي سیمو کې د عامو ډاکټرانو ترڅنګ سپیشلیست او سرجنان ډاکټران هم نشته چې له قبلې د فاټا ولست صحت د ستونزو سره مخ دي. غونډه کې ویل شو چې وفاقي حکومت په فاټا کې ډاکټرانو ته تنخواګان ډېرې کمې ورکوي نو ځکه کوم ډاکټر هلته ډیوټۍ ورکولو ته تیار نه دی باید چې د ډاکټرانو د کمښت پوره کولو سره سره دویته د پاکستان د نور ډاکټرانو پرنګ برابر تنخواه او اسانی ورکړل شي. نن د جمعې پورس له مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټر سجاد حسین توری ویل چې اکثر د فاټا خپل ډاکټران هم په قبایلي سیمو کې دندې تر سره کولو ته تیار نه وي نو دوی حکومت ته ویل ک دې لړکې د قانون سازي ضرورت وي نو هغه دې هم وکړل شي. سجاد حسین توری زیاته کړه
بلکې ایشو زده ده چې فاټا کې ډاکټرانو ډېر زیات شارټیج دی. سپیشلیست ډاکټر فاټا ته ځینه هغه ولې نه دي چې هغه پکیج جوړ کړی د صوبو نه
په دې اړه د قبایلي سیمې یو ډاکټر نورا نپری دینو پوښتل نو هغه وی
دا تجویزونه د حکومت چې دي دا مخکې هم راغلي او مخې ته ځکه په پاټا کې د ډاکټرانو کمی ختمول غواړي یا ډاکټران چې دي په پاټا کې زیاتول غواړي نو د دې لپاره بنیادی بیس لاین چې دی باندې کار کول غواړي. حکومت له پکار دی چې په پاټا کې میډیکل کالجونه کولو کې دا په 10% کوټه کې ډاکټران به تاسو فارغ کې په هغه کې خو تقریبا چې دی په هغه 10% کې 50% ډاکټر چې دي بهر مل سایا سپیشلائزیشن سایا مختلف اداروں سره نو تاسو سره 2% ډاکټر هم نه پاتې کیږي نو که چیرې ته په دې ډو مثال باندې ماغه په 2% ډاکټر باندې وته پاټا څنګه چلوي.
په هند کې د صحت وزیر مملکت سایرا افضل تارړ او ایل چی وزیر اعظم نواز شریف د وفاقي وزیر احسن اقبال په مشرۍ کې اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د دې مسلې جاج اخلي او ډیر ضرب دا مسله هواره شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته وګي په پیښور کې په فاټا خیبر پختونخوا نیم قبایلی سیمو کې کارکوونکي د ورکرز ویلفیر بورډ د ملازمینو احتجاجي کیمپ لګولی دی او د مرکزي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې چې د عدالت د حکم مطابق تي د دوی نوکرۍ پخې کړی شي. تفصیل شبیر احمد جان.
پیښور پرس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ کې ناست د ورکرز ویلفیر بورډ یو غړي ذوالقرنین مشال لیډو ته وویل چې د عدالت د امر باوجود حکومت د دوی نوکرۍ نه پخوي.
دلته مونږ د ورکرز ویلفیر بورډ امپلایز چې څومره دي دا کانټریکټ امپلایز دي چې کوم برتې شوي دي 2011-12-13 د مرکزی حکومت هم او صوبایي حکومت هم پاره کې هولډر دي. هغه دا غواړي چې مونږ دا ملازمین ختم کړو او حالانکه عدالتونو اعلی عدالتونو هاي کورټ سپریم کورټ زموږ په حق کې فیصلې ورکړې دي خو دا هغه فیصلو نفي هم د حکومت کوي. نو جون باندې یو میټینګ شو او پاره کې دا فیصله شو چې را دا امپلایز دي فارغ شي او نوې ایڈورټایزمنٹ تاسو کې او نوې خلک تاسو واخله. د ایک سکیل نواله تر 18 سکیل پورې زموږ ملازمین دي پاره کې زموږ خويند دي پاره کې زموږ رونه دي.
دا ورکرز ویلفیر بورډ د استادانو صدر یونس مروت وایي چې رتیره سلورو کال راسي د دوی دا په خوله اوختنه روان دي خولي حکومت د دوی نه مني او دا ټول لره کول غواړي او په دې باندې خپل کسان اغستل غواړي.
دا مسله تقریبا 4 سال را سره روانه ده. خدا چې دې دا ټوله د حکومت باندې تی د وجه نه حل کیږي ځکه چې هغه شیدا امپلایز شیدا پاس ګورنمنت کې شی وو او دې کې دوه خپل کسان ایڈجسٹ کول غواړي. دلته ایڈجسٹ کول یا دلته جاب اپورچونټی چې دی ارډر ایزی دي نو دې د وجه دوه دا یو آسان ټارګټ ځان له خوخ کړی دی او خپل ورکر دلته ایڈجسٹ کول غواړي. ټوله مسله د حکومت باندې تی د وجه دی.
دا بنو سره تعلق لرونکي امام غزالی وایي چې پښتنه سیمه وړاندې نه غربت ترهګرۍ او بیروزګاری ځپلې ده او کچري دوی ټول د نوکرونو وښکل نو دوی په وینا د 3000 نه زیات خلک په بیروزګار شي چې ورسره تړلې په زرګونو خلک به اغیزمن شي.
4000 خاندانونه دي نو د دینه ټول 40-50000 خلک صرف او صرف د دې ملازمینو د بیروزګارۍ نه سفر کیږي. نو په دې وخت کې کدا خلک بیروزګاره کې اس هم مونږه د دینه ډیر پریشان یو چې مونږ د افرز نه تعلق لرو مونږ باندې اپریشن نه وښوي مونږ ډېر مونږ دا جاب ډېر په مشکل او په ټیسټ انټرویو سلیکشن مونډلې دي. نو په کار دا چې دوی مونږ لره ریګولرایزیشن راکړي لکه څنګه چې مونږ ته سپریم کورټ او پاکستان فیصله راکړه دا درې ججانو په کې ریټرن دي چې یو کال پروبیشن دا چا پرشي هغه پرمننت دی.
ولې په دې اړه چې کله دا مهنت مزدوره دا لیبر او خیر خیګړې صوبایي سینیئر وزیر سکندر خان شیرپور سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو له هغوی سره په دې اړه خبرې ترې ونه شوې. بلخوا دغه احتجاج کوونکي وایي چې کچره دلته د دې غوښتنه ونه منل شوې نو بیا به د قومي وطن پارټۍ صوبایي دفتر مخې ته هم احتجاج وکړي. د دوی په وینا د دوی د پخولو واک اختیار د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دواړو سره دی او باید دواړه د دوی غوښتنه ومني. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړنه.
افغان حکومت د پاکستان هغه دا ورت کړی دی چې ګواکې حقانی شبکه اوس په پاکستان کې پټنځایونه نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اوریزی خبری غونډې ته وویل وسوالو پرزید د بی توپیر عملیاتو په نتیجه کې حقانی شبکه او نوري وسلوالې ډلې اوس د پوینه په افغانستان کې فعال دي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال راټول ته وویل چې دا خبره سمنه ده. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا پر جماعت الاحرار ډلې د بندیزونو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې یې د وسلوالې ډلې جماعت الاحرار د مالي اساسو کنګل کولو، د دې ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلو پر اخیستلو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان په سینټ کې د صحت قائمه کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د ډاکټرانو کمی پوره کړل سي او هلته د ډاکټرانو ته د نور پاکستان غونډې مراعات ورکړل سي. وفاقي وزیر سایری افضل تاراړ غونډې ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه یو کمیټې جوړه کړې ده او دا مسله به د دې په وینا ډېر زر هواره سي. د مصر امنیتی چارواکي وایي دوه ځانمرګو شپږویشتي مصري عسکر وژلې دي. دوی وایي چې د ځانمرګو نن په شمالي سینای ټاپو وزمه کې د موټر په وسیله پر یو امنیتي پوسټ برید کړی دی. دا برید په داسې سیمه کې شوی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د مصر د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه روانه ده. د جرمنی په همبورګ ښار کې د لوی صنعتي هیوادونو د سرمشریزي د فایل پر وخت د تاوتریخوالي تازه پیژې سوې دي. چارواکي وایي چې نن په همبورګ ښار کې د جی شل په نامه غونډې له فایل سره سم د سرمایدارانه نظام مخالف مظاهره چانو په ښار کې د پولیسو پر تاڼه برید کړی او د پولیسو یو شمیر موټرو ته یې اور اچولی دی.
اوریدونکو دې سره ما مجید بابر د خبرونو ویان بوروال کاکړ او تکنیکی ملګری جوناتن رامریز ګارشیا ته اجازه راکړي. هم په دې سفو به تاسو د امریکا غږ دیوري ډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.